او احتمالي نتائج به یڅوي د چارو له شنون کی سمه یوسفزی سره ما خبرې وکړې او په سر کې متریو پوښتل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنځ توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو وغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله او په استانبول کې چې کومې خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف و هماغه د قطر په خبرو کې چې کومې پرېکړې شوې وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې. نو دا یو ډول دغه تفسیر دی هماغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده. او په هغو کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړېږي او اول شرط دا و او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو څنګه به غوښنه نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نه شو کنه؟
میکانیزم جوړ نه شو. میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نه شو. دواړه طرفونه ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډېره مناسبه نه و. خو بل اخره اخه خبر ده چې دغه تاریخوالی باوجود ده اوس به بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
په یو ونه کې بیا موږ په نوومبر په شپږم باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې. فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل بل دواړو خو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بلري ځکه چې اوس خو د طالبانو لوري د کورنیو چارو وزارت موین حل تللی وو. بل ځل به با صلاحیته چارواکي وي.
دوه کې کوم خبرې وشو هغه د وزیرانو په ساته باندې وی ممکن تغیر او تبديل په حياتونو کې راشي. خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نشي د عمل ادواله طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر اړيږي چې دوی فکر کوي چې وختم لري ورته فرصتم لري ورته ک تغیر او تبديل په حيات په جوړښت کې راځي. هم د دوه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبديل د حياتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوای پلاوی
تاسو ګورئ د افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وخول کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ځای خبره ده هلته کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله خونزاده اصلي پالیسی ساز او د امرونو صادرون قاعده. نو زه فکر کوم چې د هر ساتي مذاکرات کیږي کبه کې وزیران وی یا موینان وی خو بل اخره هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیم او د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دواړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی. یوسف صاحب ستاسو له نظره اوربند ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچوي سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو. خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیزه خبرې دا په دې معنا وي چې دوی غوښتلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو تر ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پی کبریت کوي یا ستر بریت تر سره کوي. نو هغه دا مذاکرات او دا تفاهم چې جوړیږي هغه لمن جوړی یعنی یو پرکیش موجود ده. بنیادی حالی هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې یو څه مداخله وکړي لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې پاکستانی هیات لدی او قوت او روبو د ادبې سره راغلی و هم دایو ایجنډا خبري کولې چې ټي ټي پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي. او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو. ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او همدایو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ل خبرونو ور اخوا
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي لدې عمل په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمه اوسیدونکو خلک دي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
نه خود لوبیا وریجی د نه خود د دې قیمتونه لوړې شوې دي. اصلو نه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي ځکه دا شاند پاکستان ناراضي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلارې تړل شوې یو پاکستانی درمل نه راځي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي
قیمت هم شده.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور زمری ازادي رادیو ته وویل
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران شرکتونه راوړل ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جک شوې دي. داس ویلو چې کار وخت کې سیمنټ په 400 مخکې دینه چې لارې بندې شي اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه هم د خبره منی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
لارې بندې دي. د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده. ترانزیت او هرڅ او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتل ساختماني مواد دوا راتل دارنګ اوریجی په حبوباتو پزون لوبیا او نخود بازشان دا ټول قیمت شول. اما دا بیرته یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری وچ د نور زنه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړو.
خغل الکوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پوري اړه لري. دته ونی د چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 د شپې نه وخت نه نخته وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نخت انتقامي بللې وی ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړی دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندري ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام UN Habitat وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
حکومت نن دا غوښتنه ده چې نغدي کومکو کې سغزای کومکو کې.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د وی څورلس کسیزې کورنۍ مشر دی. د په پاکستان کې لڅو لسیزو سوند کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمینې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو د دې جدي ستونزو سره مخ کړای دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یو از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف وای په دې ورستیو کې لیوی خو په هرات کې زلزله وسوي او لبلې خو له بعد مرغه کډوال له ایران او راوښړل سول. خر کې به ساري کنه ګونه ډیر سوي دا یعنی کله چې موږ غوړو لخر څخه د موټر په واسطه بلچیر ولارسو هغه لار چې په خو لاس دقیقې وخت نیو اوس 15 دقیقې وخت نیسی. ترافیکی ګڼه ګونه ګډوډي رامنځته کړې او خلک لستونزو سره مخ کړي دي.
مشکل مواجه
کړي دا نه خني په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا خارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د خارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام یو ان هابیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مېشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مېشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهر نشینی یک چالش دو قطبی است.
لایوی خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ خارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیایي ستونزې زیاتې کړې. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پېښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې له امله یې ډیری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې لخپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لوی ښارونو ته بې ځایه سوي دي. ډیری کورنۍ چې له بیلابیلو ولایتونو لوی ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاو او خدمتونو نشتوالي، په ځانګړي ډول روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی، خپلو اصلي سیمو ته د نه ستنېدو لاملونه ښیي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او صحت جمع بو بتنوی درناو کول لیز زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیز مرسته دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست نکه مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسز دکړي درنه او ګلیز د کون کو د ترڅو چې مړه تاسو ولو نه یوازې د چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ مړه تاسو زمردګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصل وو چې سره ول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکون کوم مخکې لدین چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه او ګللی ځکون کو سهاله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې سمره تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل بلو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو غللی ځکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیوا لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو ښځینه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و؟ زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1918 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1918 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و، په همغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکون کوم جو ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نظمر سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي سره ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و، د مېرمن نو لپاره چې زدکړې میرمنو پکښې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زدکړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او هم چنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زدکړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمي فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو ګلالۍ زده کوونکو په برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کې ځکه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروښه کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود، چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو، میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د اومی نهی د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل. یعنې د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهدات ایښودلو کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنې هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا وکړه لې زده کوم کوز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا وکړه زده کوون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوون کې باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. ترنو ګل لیست د کوونکو ممکن تاسو د مېرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې مېرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې مېرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د مېرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د مېرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د مېرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته چکیږي شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کیم کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې ورنی څخه بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له عمله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس مسخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوي وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی شي اوس کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او ستاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې په یو څه باندې پوڅي ویاس او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې په یو څه پوڅي ویاس تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
Mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osman gar mata shedin rak osman gar mata jam dasro labon gabin rak mata shedin rak osman gar mata shedin rak osman gar hasani ni papani ni papa mama deva badani ni da sa 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 ni re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni da da pa 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 ga 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 re ni da sa ni sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
دا وصل راسه
یا بدا
زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دا بغیر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول بون گبن راک مات شیرن راک ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேதன்றாக்கை ஓஸ்மானிகார்
சாசகர்கபாபதார்